روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیری خی چې په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس د وینې او خلیل لارې له یو انسان نه بل ته لیږدول کیږي. روغتیا پالان وایي زیړی 15 ډول لري چې تر ټولو خطرناک هغه تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړی چې نور خوندي پاتې شئ؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به راسره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی ملګری وي او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا محل راسره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزی سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کو. وروسته به مطابق خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای شي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که خې انټرنیټ لری کولای شي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې بس تاسو غږ وورو 00422112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00422112 15 01. کولای شئ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم د ازادي راډیو سر ورخ کارا کوي. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی. د مالته د کمنټ په برخه کې خپل پوښتنه راته ولیکئ. ځینې اوریدونکو پوښتنې لیکلي، ځینو اوریدونکو له مخکې نه واتس اپ شمیرې ته غږونه را لېږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې زیړی ته ولې زیړی وایي، ولې په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ګران اوریدونکو ته او محترمو کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. لکه تاسو یادواري وکړله، زیړی خو اصلا ډیر خطر زیړی جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم د جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویه په د زیړی په ارتباط باندې باید وایو چې په وینه کې د 0.1 to 2 د دې اندازه دینه لوړ شي، نو موږ وایو چې دا جانډیس لري دا ناروغ. او تر درې نه چلوړ شي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جل کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی ویني څه ډول تغیرات دي که دا اوریدونکو ته لږ واضح کو؟ په خپل وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید دې لامل کیږي چې وینه کې دا تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري. یا د بیلروبین په جوړېدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومیون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا تدربینځان وایي موږ له دې وجې نه، یا کوم د ابستراکشن له وجې نه، دا په دیل وجنه د جانډیس منځ راځي. چې ستونزې موجود نارمل اندازې خاصې پر اشاره 2 څخه تر 1.2 پورې تقریبا چل ورسي، او د 3 پورې چل ورسونو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه راځي راځي چې پام دې باندې به تام شو تظاهر کوي. دغه ناروغي لمړنۍ نه خنخاني څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نه خنخاني څه دي؟
لودین صاحب، ابتدائی نه کې بعضی وخت اسیمپټوماتیکی ناروغ وایرس انفیکشن اخیستی خو کوم اراز ولې نه لري. کچیر ته ناروغ اراز ولې نه لري، نو بیا د بعضی وخت لو گریډ فیور او ارترل جاو مایل جاو نازیا وومټینګ، نو د دې سبب کیږي. مالیز او ایورجن اف سموکینګ، نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي. چې تاسو فزیکی معنی کوونه روغ تا، نو په هی تراپی به په اولوی ساحه کې به ټندرنس یا د لیور انلارجمنت موجود دي.
او ډاکټر صاحب، دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عام کسانو ته اوسه د افهام وړ نه وي. راځي لګي واضح خبرې او فکر وکړي. خپل ناروغ سره خبرې کوي، د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي، د سترګو پر رنگ کې، ځیګر کې څه تغیرات راځي ورسره؟
او زیګر غټواله کې چې په موږ فزیکی معنی کو زیګر به غټوي، بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت، او بل د سترګو ژړواله هم پکې پیدا کیږي. د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به، نو بل پکې دا کوم انزایمونه چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو، الیفټیز معاینات وکړو، دا به لوړ شوی وي، لوړ به وي د نارمل اندازې نه.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه نښې نښانې سولې اوس راځي لږ ذره تقسیم بندۍ ته هم لاړ شو. ما چې څه مطالعه وکړله، پنځه ډوله دی دغه خپل زیړی چې په هغو کې بیا خپل ډولونه هر یو بیلابیل ډولونه لري، بیلابیل عوامل لري او خطرناک هم پکې دی. راځي له تاسو واورو چې زیړی په عموم کې په څو ډوله دی او کوم ډولونه یې داسې دي چې انسان پې اخته کیږي بعد یو څه زیات توجه ځانته وکړي، ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کی.
لوګین صاحب، اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوټا لغوي معنی دا ده، او په یوناني کې بل دوه کلمو نه خبر شوی چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه، او آی چې دا هغه بیا د انفلیمیشن یا د التهاب معنی ورکی. پرسوب د زیګر پرسوب هپاتایټس لغوي معنی مده ته ویلې، او بل دغه هپاتایټس دا په ځینې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 5000 کاله مخکې د هپوکرات لوخو پیژندل شو، چې دې ته بینین اپیډمیک جانډیس نوم ورکوته، چې دغه پیژندل شو جوړه چې د هپاتایټس ای او چې هم د هپوکرات پیژندل یو د هپاتایټس ای او. نور بل کتابو کې راځي چې هپاتایټس بی په 1950 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخا پیژندل شو، چې د دې لپاره چې دومره هڅه کړي وو، ریسرچ کړي وو، نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي د عالم.
ښه، یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب؟ همدا 15 ډول چې یاد شوی دی، همدا 15. ښه، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده، تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی. زیړی ته ځانګړې شوې ده، دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، څو بڼې یا څو ډولونه لري، کوم ډول یې ډیر خطرناک دی، په همدې اړه باندې خبرې کوو. بحث دوه میلمانه را بلل شوي دي. لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزی چې د انتانی ناروغۍ متخصص دی، سټډیو سره اوس مهال وسلېږي، اړیکې پرې ده. بیرته زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې اړیکه ورسره ونیسي. په دوهم نیمایي کې به هم د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودی راشي استډیو ته لږ سره به خبري وکړو. اوس هم ورزو یو اوریدونکو ته چاړي کوي نیولې ده، دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی، لکم ځای نه اړي کوي نیولې. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند سمنی پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، ته میلمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړی لږ ځنه خبري کوم.
ستړي مشي زبلای صاحب، خبرونه د اتمن تعقیب کړي ده، مهرباني وکړئ څه نظر لري، څه پوښتنه لري؟
بله، همداسې ده. ډېره مننه کوم. لومړی بلودین صاحب، دا درته ووایم چې څومره شمېر مریضان چې ما د تور زیړي په حق لیدلي دي، سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده، بدن سخته ناروغي ده. نو که چېرته ډاکټران صاحبان وصل سي، نو پوښتنه مې همدا ده چې ډاکټران صاحبانو لومړی پوښتنه هغه ده چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په ژر ژړي تور ژړي اخته کیږي، هغه لومړی دمو تاویز کوي، آیا تر دوای غوره لار همدا دمو تاویز دسی دی لومړی توبر کوي که څنګه، او څومره مفید ده؟ دوهم، کله سی زه په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش ووسیدم، نو الکتر سی به هغه مریضان د تور ژړي به یو جلا ځان ته واچوي، تر یو حد ډیر ښه مفید تداوی هم کده، خو بیا هم دی ډیر زیات مرګ جوړ لري ډیر جل کې دوه مریضان د دې بلومړی نسونه ډیر زیات و پرسیدو. نو آیا الته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټه دومره زیات پرسیدي چې انسان یې وېره کوله، او بل پاکستان ته هغه ډیر انتقالېدو، تر افغانستان نسبت پاکستان کې شته دا وی کیږي که څه خبره ده؟ مننه.
ډیر مننه زابلای صاحب، کور مو ودان سلامت اوسې. تاسو پوښتنه واخیستل شوله، متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره اړیکه وصل نه ده. چې اړیکه وصل شو، اتمن به دغه پوښتنه ترې وکړو. غنو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پانه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پرې خېدي، دغه راځي واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوی باندې باندې خپل پښتنه را لګلې دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر سیب سټډیو سره وصل شي بحث مخترو. ډاکټر سیب سټډیو مشي بیرته خده چلنې کمر غطا سره سره وصل شولې. تاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه زموږه دایمي اوریدونکو زابلي سره اړیکه نیولې و. د ویل چې کله کسان په زیړی اختکیږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي دا قدم دوه خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري ول طبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري چې چیرته یو کس ناروغيږي لمړی څه وکي او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټ پرسو پیدا شوی د خېټ وایوالي پرسيږي. لږ څه
سلامونه احترامات ومني. اصلا خو زمونږ ټولنه د افغانی ټولنه کې د قدم او دوه مروج ډیر زیات کنه اکثره وخت بس پندوی باندې را تکیه کوي په دمو دوا باندې نو هغه خو بس د دوی خپل خوخه ده نو هغه چې به موږ څو وای دوی ته خو د ګیډې پر څو په مریض باندې داسې وای نشم چې اکثره وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وي شوی کس خبر هم نه ده ډیر وخت ور باندې وتلای ده کنه نو سیروز ناروغ تل سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاس ورګي نو چې خپل وظیفه له لاس ورکړل هغه نارمل اندازې نه نو بیا ګيري پرسوب هم سره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو. یو اسایټس د همدې لور سیروز لکه بل پیدا کیږي نو ټول ورونه خواندي چې دی باید خپل سکریننګ وکړي ترڅو پورې چې دغه تشخیص کې چې خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نه ونه لري. اکثره ناروغان دغه سي مراجعه کوي وایي زخه ما خو زیړای نو شپخانو ته راځي مونږ ته نو هرن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو خاص تداوی نه لري غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي نو هغه په افغانستان کې امکان نه لري. خارج کې زمونږ د غریب خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیتم دا تخزن یونیسي کولای شي دغه وکیلی او ترانسپلانټیشن وکینه وروتا
و ډاکټر صاحب د تلته د زابلی صاحب چاړي کنيوله و د پښتني او جوز پاتي و وای زین مریضان چې په دې کلیوالي سم کې رامنځته کیږي زیګر وای استونز پیدا کوي ام د غزيړي باندې اخته او خېټه پرسيږي وای تر ډیره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي د پښتن درلوده چا یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولیس ته نږدې پروت خار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنا په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړی د درملنې امکانات شته.
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پرسوب پیدا شوی دین ناروغان تداوی بل د افغانستان کې کیږي خو کچیرته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او دا توانی لرو چې وی سوال ته ترانسپلانټیشن ورته وکړو نو بیا کولای شي چې وی سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم دا دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان په نګرار شفاخانه کې بستر وي وضعیت خراب وي نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو معاینات کوو راس په ورځ ګورو هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کوټ ترڅو او که چیرته دی زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی نو بیا تک ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوي روغتونونو کې شته
او ټول کې شته ټول کې شته مریض وټل سینر کیږي د کنټرولېږي نو اندغه سایټ چې د ګیډي پر څو چورته پیدا شوی دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي پروټین دي البومین دي دغه کنټرولېږي کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې تعقیبي ناروغ هر وخت بعضی وخت کچیر ته ناروغ بيخي سیویر حالت کې بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پروټینل ټپ ورته وای پروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډه نه سمایي وباسو ترڅو چې ناروغ ریلکس کی تنفسي هم سي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سره واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
امالي لوجن سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو درانه ملما ته عبد الملک چې ورسره راځي ډاکټر عبدالله سرخوردی صاحب ته سلامونه او ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سړی مې شفاعت مهرباني وکړئ.
لودین صاحب پر دې مرض باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اوله کې نه وم، دلته یو ځای مصروف وم. د ډاکټر صاحب سید بدری پوښتنې لرم، چونکه تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دغه ناروغي د ژړۍ په عموم کې 15 ډوله دی. موږ چې مطالعه کړې هم د شریعت کتابو څخه، د شریعت د چې مطالعه کړې ده، یعنی دغه دی، موږ هم دا په دغه دغه رسیدلی چې 15 ډوله ده، او دا د آدم علی السلام د خلقیت نه وروسته یو نیم زر کاله بعد پیژندل شوی مرض دی. نو دا ډاکټر تاسو هم پوښتنه داده چې دا هم لکه نوري ناروغي چې را بازي ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي، دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي کیا کدا د جلا مرض دی، او دا 15 ډوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومي ته ورولي، او دا په وناشر کې شرکی ډیر دی، په زکور کې ډیر دی، په شین پرې ماړه لري کې نه لري، او دا ناروغي چې د کچيري مور باردار او د مور په نس کې حملي او د مور په دغه مرض اخته وي، هغه ژوند کې ماشوم هم په اخته کیږي که نه اخته کیږي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه، سلامت اوسئ، ښه خایسته او په زړه پورې پوښتنه وي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. قاری صاحب پښتون پوښتنې تاسو اتمن لیکلي دي، که تاسو نوې لیکلي ما ځان سره یادداشت کړي ورته ځوابونه ورکړئ. مهرباني.
اوله پوښتنه خو دا و چې د چې لکه بل منځ راځي کنه؟
بله.
نو دا خو یو وایرس ده، وایرس مختلف انواع لري، بعض چې دي ډي ان اي وایرس ورته وایي، بعض ار ان اي دي. نو د وایرس لکه بل منځ راځي. او دوه پوښتنه دا و چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي، هو بالکل انتقالیږي د مور نه ماشوم ته، خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید چیرته مور په ځړې باندې اخته وي، باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي، د پیدایښت وروسته ماشوم ته باید وشي. نو آینده کې د ځړې باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
وای، پنځه ډوله دی، دوی په د شریعت په کتابو کې هم وای مونږل چې پنځه ډوله دی. پښتنه درلود چې کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دی چې انسان وای د مرګ کومي ترسه.
نو دا خو سي په دې کې هپاتایټس بي او سي او بعض وخت خو په صدې کم ده، امکان لري ايو ايو او دي هم د لیور فیلر سبب شي، خو هغه تقریبا 1% الی 1.5% ویلای چمکان لري لیور فیلر سبب شي کنه، چې په نو هپاتیک فیلر ورکی
و، یعنی ممکن د انسان زیګر له کار او غرض یو زیګر شل کار او غرض د منو چې به زیګر نه وای کیږي، چې هغه فکر کوم ډیره مغلقه او پیچلی پروسه دا او لګښت هم لري، او یاد ده چې انسان به متاسفانه لمنځه وړي.
او بالکل د زیګر موافقه له زیګر لمنځه تل هم دا یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي، لیور ترانسپلانټیشن او یا بناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله. او د قاری صاحب پښتون د پښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړی، او دغه راز د ښځو او د نارینهو پښتنه هم درلوده چې په ښځو کې او په نارینهو کې کوم کسان ډیر پیاخته کیږي.
او سن خو د خاص کې مطرح نه درخواه کسان چې هغه صحیح کارکونکي دي، نو هغه تعداد کې زیاته ده، هغه زیات پیښته کیږي په دې ناروغي باندې، ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وي، د وینې سره او د پرازاتو سره دغه ډاکټر صاحب باندې پیښته کیږي.
ښه. کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې، وای زه هم تور زیړی لرم، څه باید وکړم؟ ګرچې د اوریدونکو د پوښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دي لیکلي چې څه وخت ته دغه تکلیف پیدا شوی دی، خو دی وبل اوریدون کې پښتنه هم شته، هغه وای چې زلتو میاشتراي سي په اختای ما تداوي کوم خو جوړي غم نه. نو کولای شي دغه د دواړو اوریدون کې پښتنه په زلورته جواب کو چې څوک په اختای څو کې او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کوي.
نو دین صاحب اصلا څوک ربن اختري هغه به خپل معاینات وکړي، یو سکرینینګ وکړي، ځان ته ایچ بی پروفایل ورته وایي، هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاتایټس باندې اخته ده، اول د دې معلومول پکار دي کنه، دوی دا سیده، او دغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو که چیرته دا ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ ګورو ته غره بعد د دې په تدایو باندې بیا موږ تصمیم نیولای شو چې دا داوی تاته ضرور ده او کنه.
بله دلته جاوید رحیمی لیکلی، جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار پزون کې وای یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده، وای باید د طالبانو حکومت په وړاندې چمتووالی ونیسي او دغه راز ویلي چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه پوهاوی ورکول شي. وای زه خپله هم په تور جړی اخته یم. عامه پوهاوی ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینې واکسینونه دي خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا عامه پوهاوی کې انسان عامه پوهاوی ولري مثلا خپل ځینې تدابیر ونیسي، مثلا هغه د نظافت تدابیر دي دغه راز واکسینونه وکړي، دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
بالکل لودین صاحب، واکسینیشن خو ډیر مهم ده. ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحي پرسنل، دوی باید حتما واکسینیشن ورته وشي. او بل سکریننګ هم ډیر ضرور پکار ده، خلکو لپاره سکریننګ وشي که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس بی باندې اخته یې، هغه لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائدنه نه لري. اول سکریننګ پکار ده، خصوصا هغه ډګه بیوزر کسان چې دي، د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې دي ځانته، دغه لپاره سکریننګ ضرور ده. اول سکریننګ باید وشي، سکریننګ وروسته باید واکسین ورته وشي هپاتایټس بی په خاطر باندې. او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته. او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میلا پر کیږي ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږونو تر اتلسو میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، آی ام ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مکړي.
بله، او ډاکټر صاحب که اوسو کیا وزل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند په اوږدو کې دغه کس له تور زړی سره مخ کیږي او کنه وجود بیا د تور زړی سره عادي کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره بیا موږ سمینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو. کچیرته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس. او کچیر دغه مثبت وو، نور ال اف ټی اب نارمل وی جی پی ټی جی او ټی د چن د نارمل حالات د چن زیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تدایو باید ورته وشي. او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډ هم د شل زرونه لوړي، که چېرته په دې کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معایناتو کې دا موږ وګورو، نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي، د انسان ځیګر ورو ورو له منځه وړي، والی په زیګر حمله کوي، آیا د وجود نور برخه هم متاثر کوي او کنه مستقیم په زیګر باندې حمله کوي؟ او کله چې زیګر لمنځه ځینو زه فکر نه کوم چې د زیګر وظیفه دی د وجود نور غړي مختبوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
سو کله چې لیور یا زیګر زیانمن شو، دیل وجنه ناروغ ته امکان لري نل فیلرم پیدا شي، ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي د وخت په تیرېدو سره، امکان دی ولګي هیپاتورینل سندروم ورکی ورته، هیپاتو ریسپیرټری سندروم ورکی ورته، نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بله، او ځیګر وظیفه کله لږ زر اوریدونکو ته واضح کی، دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د ساه اخیستو لامل کیږي. زیګر هم ممکن زین اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې زیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي او کچیرته د زیګر زیانمنېږي د زیړي له کبله انسان له کوم ستونزو سره مخامخ وي؟
لودین صاحب، دغه ټوکسیک مواد په فلټر کې رول لري، بل چې د وینې په صفا کېدو کې رول لري، نو دغه یو څه دغه دي چې ډېره مهمه حیاتي وظیفه سره ترسره کوي.
بله په دې لاره چې دغه اوریدونکو زموږ استادو خبري واوري او عملی کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخ کې په افغانستان کې اشاره وکړئ چې په افغانستان کې د محل امکانات شته خصوصا هغه مغلق بڼه هم چې مثلا کې چیرته او چاته پرسو پیدا کیږي کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې تر رسیدي چې د انسان ګډه ور سره پرسو بو کی یا ګډه و پرسیږي آیا که په ابتدایي مراحلو کې دغه زیړای وي په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هتر رسیدي چې انسان مثلا پرسو باندازي ته ونرسي اولی پرسو تر رسیدي آیا بی غوري کیږي بی باکانه چلند ور سره کیږي سم مریض خپل درملنه نه کوي او کنه له درملنې سره سره ممکن او د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډې و پرسيږي او ځیګر لمنځه لاړ شي
اصلا خو اساسي خبر ده یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په دې هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته ای نو دې کې لاس پیندل اس کالو په جریان کې تشل کالو پورې و خوتلې غنبات د طبيع د لیور فیلر یا د ځیګر عالمي کیفیت پیدا شي یو یو لږه امداد ده بل یې دار چې په صحیح دوه سره دوا نه اخیستل امکان دی ولر کوم دوه شي ډاکټر باندې خبر تاسو شوی یا غیر منظم نه اخیستې او یې کیفیت دی دوا خرابې دا عوامل چې امکان دی ولر چې لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي
بل او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړي بل ډاکټر صاحب سره اړیکه ونی سو چې موږ سره وعده کړی دا انتقال سره کوم لیو انسان بل انسان ته تر سره کیږي
انتقال کي مختلف د هر یو هپټایټس هر نوې جدا ده د هپټایټس ای چې دا بي کورل ده مثلا د منتنشوي غذانه یا د منتنشوي وبونه یو کس استفاده کړي هپټایټس ای باندې اخته ده او بل کس ری استفاده وکي نو په دې حالت کې کده شي بل ورور هم په هپټایټس ای باندې اخته شي نو بي کورل ده بي کورل ورته وایي د غذا او د خړو د منتنو غذا او خړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه د غچې د هپټایټس بي هپټایټس بي ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتند هغه بل کس ته وینې دغه کله کوم جرحې سره پتا ماس کې شولای یو نډل د نډل د وخت خپل ځان ته ځرک یو ک د وژنه انتقالي کی بل سیکشوال کانټاکټ چې دا کورول لوژنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپټایټس بي چې اکیوټ هپټایټس بي په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجود ده په سیمین یعنی د نارینه په کوم دغه چې مردي چې په کې هم دا موجود ده او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپټایټس بي وایرس موجود ده او دین انتقالېږي
کور ودان
ډاکټر صاحب
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او سه خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړی و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیر مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلی خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ کور ودان سلامات او سه د خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغیو بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الاحد سرخرودای استډیو ته وصل شوی سرخرودای صاحب ستړي مشي مننه له تاسو نه هم چې لبختیا او سره سره مو زموږ بلنه ومنله راځي به سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په باڼو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هپټایټس یا د دیګر التهاب نو د دې عوامل چې دی د عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي یو انتانی عوامل دي او بل غیر انتانی عوامل دي په دې انتانی عواملو کې 15 ډول وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دي د دیګر د التهاب یا د هپټایټس سبب کیږي چاغه عبارت ده هپټایټس اے بی سی ڈی ای هپټایټس ده یو نو بل هپټایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپټایټس ده په دې شپږ نو کې هپټایټس اے او ایچ ده د اوروفیکل ده اوروفیکل معنی دا ده چې د خولې لاره اخیستل کیږي او متوقی دا څلور ډول چې دا بلډ بورن یا دی وینې او دی وینې د محصولاتو لارې انتقال دی شي.
bale او ډاکټر صاحب ډېر مننه سلامات اوسې کور ودان اوریدونکو پښتنې کړې دي راځي چې د برخې کې دی اوریدونکو پښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي واتس اپ شمیرې ته اوریدونکو پیغام را لګړی دی د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پښتنه کړې ده.
السلام علیکم منورم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز مې تاسو ته وایس میسج پریږدم په ډېری بخښنې سره دا د ځلې په حقله کې څه معلومات راکې تاسو په دې متن کې لیکلې دي چې تقریبا 15 ډول ځلې دي او تر هغه خطرناک تر ټولو خطرناک تور ځلې دي. دا د سپین ځلې او ځلې په اړه څه معلومات راکې چې سپین ځلې څومره خطرناک دي که هر یو په جزئیات سره د په تفصیل سره معلومات راکړي چې دا بخوي کوم ځلې څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دي او په څومره وخت کې علاج کیږي او مکمل علاج کیږي او کنه. مننه
کور ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و زموږ واتس اپ شمیره ته خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پښتنې واورید دي ورور چې څه پښتنې پښتنې ما پښتنې یاداش کړل تاسو اتمن
لیکل دي
میرا باندې
ډېر ښه پښتنې کړې واقعا چې دغه پښتنې اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هپټایټس کې چې دا یا زیړی کې دا بی او سی چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي په دې کې د خطر دغه داد چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنی دا ده چې یعنی دا ځندنې کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپټایټس ایچ د او هپټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وای یا زیړ زیړی وای نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی یعنی په خپل حقیقي معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې حقیقي. لکن د تور زیړی چې بي زیړی ده دا په سلو کې 90% مریضان د غزیړینم خکیږي 10% ناروغان وای کېدی شي ځندنې شي. ځندنې معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. او د سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 50% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپټایټس معنا دا ده چې دغه مریض کې زر تشخیص او درملنه ونی شي نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي چې دا یو اختلاط د سپین زیړی او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بيخي لمین ځي کنه ځي. زمون هوادوالو ته ډیر زیات تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانه ته چې دا زړه مې ولې نه ختميږي. زه خپل ګران هوادوالو ته یو عرض لرم چې هپټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنی دا ده چې کیور کیږي نه او بخې قابل له کنټرول یعنی کنټرولېبل ده خو کیور کیږي نه 100% لمین ز نزي. یوازې یو ریسرچ ما ولسته چې هغه په کوم هیواد کې چې د غشتو ده په 80% پیښو کې هپټایټس بی هم کیور کیږي لمین زي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي ګوره یو نقطه ته زغفل هوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زموږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده د لوبیا نه پاریز ده خوراک خاطې نه کوي وای چې زما زیړې ده. هغه څوک تجارب دا خودلې چې پاریز کړه ده لوبیا نه دی خورلې غوښه نه دی خورلې نو دوی اکثرا خشوي نه دي یا په ځندنې هپټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې خواړه تازه میوه سبزیجات او استعمال کې غوښه هم مشکل نشته خوړی شي غوړ چې دا اکثرا زمونږ ناروغان پښتنه کوي چې غوړې وخورم که نه، ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړې ښه نه ده، مونږ باید د غوړې استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې دا زمونږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. راځئ د یو بل اورېدونکي پښتنه هم واورو، بیا به بحث ادامه ورکو.
السلام علیکم رورا جوړی په خیر د آزادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلام. رورا زه په تور دیړې اخته یم، ایچ بی ایس ته خو کله دوایي واخلم ختم شي، بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي. څه وکړم، دوه درې واره لاړم ډاکټر ته، ختم شو بیا را پیدا شو. اوس په الحال شته دی، خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د اوریدونکو پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی، درملنه مې کېږي، ما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی. مثبت معنا دا ده چې دا انټي وایرس تا په وجود کې شته ده، لیکن تا ته څه نه وایي، معنا یې داسې ده. دې ته به تشویش نه کوي، یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي، او خپل پی سي آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي. مهمترینه معاینه چې ده هغه پی سي آر ده، چې موږ د وایرس لود یا د وایرس شمیر معلوم کړو چې څومره ده. که چیرته د دې وایرس شمیر د شل زرو نه بره وي، نو موږ دغه مریض کاندید ده چې موږ دې ته انټي وایرل دوا ورکړو، یعنی ضد وایرس درمل ورکو. متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي، نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېده، معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ. نو دې مریض ته څه نه وایي. که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت دی، نو دا یو هیلتي کریئر ده. نور خلکو ته دا وایرس انتقالی، لیکن د خپل د ناروغ ته څه نه وای دا مرض. د ته تشویش ونی کی، مقصد ما مخکې مرز وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولبل دی، کیوربل نه دی، یعنی به خل مې زنی دی. تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي، او دا ټیسټونه هر وخت مو کوي. یوازې ایس جی پی ټی د هر درې میاشتې بعد وګوره، او پی سی آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کړئ. ان شاء الله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ، دې ته به تشویش نه کوئ.
ښه ډاکټر صاحب، مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو، اما ښه ده چې لږ ذره نور هم دغه مسله واضح کړو. هم د خلی له لارې نه، هم د جنسي اړیکو له لارې نه، او هم د وینې له لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي. وس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغه یو ناروغ کس لري، څنګه له غسره چلند وکي. مثلا هغه کس ک ناروغ وي، ک نارینه وي، یا ک خځه وي، هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکي ترڅو مسؤون سره پاتې شي. څه وایي سپارښتنې لري هغه کسانو ته چې په کورنۍ کې د محل د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي؟
بله بله، لکه زه عملاً دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل، په شفاخانه کې دا مریضان زه ګورم. یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم، مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته سی زیړی وایي، سی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونوګلوبولین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونوګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده. لیکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین موږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی سی ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنا دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډی سیکریشن یا باډی فلوئید کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا موږ وایو چې د درې لارونه نو اول لارې دا ده چې پرنټل پرنټل معنا دا ده کچیر ته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینه سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا د ساده مثال ورکوم تاسو ته کور کې اکثر کورنۍ چوګوري یو دانه ناخونګیر لري دوی نوک چکټ کوي نو دا ناخونګیر کچیر ته یو څوک خپل نوک کټ کی او د دې شخص مخته شخص دا خپل نوک زخمی کی نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کی او هغه خپل ګوت زخمی کی یا تخریش کی یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان نو دا هم کېدای شي دا انتقال کی د سورنجونو د لارې د وینې د ټرانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي بهتره ده که چېرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره په کاریږي نو هغه که بل دا شخص خپله ولري دا به بهتره وي ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچي ته ځي که چېرته یو مور په هیپاټایټس بي باندې اخته وي نو د ولادت په وخت کې د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هیپاټایټس بي انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت ته او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسای ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړې اخته یم ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې البته وو ساعتو کې دننه دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاری شي که چیرته د دغه ټایم نو وخت تیریږي نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بي زیړې انتقال شي. دریم لارې مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بنا ان توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي نو دا خپل خاوند ته انتقالوي یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته وي نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده هغې ته زر باید واکسین وشي تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هیپاټایټس سي په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري ده واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه همدغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه د دې نه د باید ځان وساتي او محفوظ کی ځان تر څو چې د هیپاټایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
ښه ډاکټر صاحب یعنې کله زه دغه بحث واضح کړو چې څوک په تور زیړی باندې اخته وي یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړله آیا دا جنسی مقاربت نسی کولای او که کئی ځان ته حل لاری لري او کنه باید هیڅ جنسی مقاربتونه کی ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله یعنی کله چې د هیپاټایټس سي لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري بنا سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي نو دغه نشته ده دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هیپاټایټس سي د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هیپاټایټس سي باندې اخته ده یو کس یعنی پارتنر سیکس پارتنر دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي ډاکټر صاحب لږ زره نور هم په همدې تم شو په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبره کولې هغه ته هم داسې ویل شو چې له ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي کاسای ورته بیل سي مثلا پیالای ورته بیل سي دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي دغه د تور زیړی په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري آیا ارتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چای او پیاله یا مثلا چاینک یا هغه څه شان چې ورسره تماس کی دا بیل سي دا مرسته کوي د ناروغي په مخنیوي کې.
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هپاتایټس بی او هپاتایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلی واشو د خولې په لواب کې، سیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دي کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا انت توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نکو. ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هپاتایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو که د خولې لواب په دې کاسه کې وغورځېږي او جانب مقابل د خولې د جوف نه واخله تر اماو پورې، معده پورې او په کولمو کې کوم زخم ولري نو چانس شته ده چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده، خو ډېر زیات موږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زموږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي نو بنان د وینې او د وینې محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو لږ درې په دې درملنې باندې هم تم شو. درملنې څه ډول دی د همدې زیړې او خصوصا د همدې تور زیړې او سپین زیړې په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا پښتنه لږ تخصصي ده، زه نه پوهېږم چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زه دا بیان کوم. خو بیا هم زه عمومي عرض لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هپاتایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انتیجن مثبت دي. ایچ بی انتیجن معنا دا ده چې هم خلک وایي چې زما خو تور زیړی شته ده لکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انتیجن چې مثبت دي معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده، او چې ایچ بی انتیجن منفی غنو عام خلک دسی وایي چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انتیجن پوزیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انتیجن مثبت نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ یعنی پی سی آر کې د 0 نه برو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو، یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورو ما دلته ډیر استعمالېږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو، شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده، او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقن کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده کنه. سیرو کنورټ معنا دا ده چې آیا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغی کنه، یا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغلی ده کنه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورټ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیگر مونږ فیزیولوژي د دیگر وظیفه باید مونږ اعاده کو، بیر د نارمل حالت ته ورسو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنت باید مریض کې راشي. مونږ پرې نه دو چې دیگر کې فایبروسس راشي. ځکه کله چې فایبروسس لاړه نو ځیګر شرنکیږي، لیور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص. نو بنا ان د انټي وایرس دوا دته به دامه ورکو، کېدای شي بعضې مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کړي او کېدای شي بعضې مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کړي یا د دې نه زیات. نو درملنه لږ دوامدار ده، لکن په هیپاټایټس سی کې چې عام خلک ورته سي زیړی وایي، د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډېر ښه ده. په درې لښپک میاشتو کې دا مریضان ښه کیږي، او اکثرا چې دا مریضان زه په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان زه تعقیبوم، دا مریضان په درې لښپک میاشتو کې د دې پی سي آر منفي شوی ده، وایرل لوډ زیرو ده، نو دا مریضان ښه شوي دي او نتیجه یې ښه ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي موادو په برخه کې هم ځینې سپارښتنه ولري همدې ناروغانو ته. مخکې تاسو کیسه هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسي، نور باید دغه د زیړي ناروغان په هرې غذا باندې ډاډا ورشي. څه وایې په پای کې کوم ډول غذاوې باید ډېر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري، او لغواړو نه علاوه له نورو کومو غذاو سره احتیاط وکړي؟
پخیږي نو یقینا چې جواب دا ده چې دغه مستې ده، شړومبې ده، نو دا به خوري چې دا یو بلانس یا متوازن غذا نه ده، او په یواز دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزې ایجادوو، د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابېږي او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي. بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مساله وایو، یعنی دا کولای شي یخنی خوروا وخوري، مشکل نه لري، کولای شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري، د چرګ غوښه وخوري، اس ستونزه نشته. د لوبیا کې نخود کې هیڅ مشکل نه لري. ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډیر راځي، زه ګورم چې د اته زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخره، لوبیا مخره. موږ د دې لپاره ریفرنس لرو، کتاب ذکر کړی، تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړی یا د سپین زیړی له وجې په کوما کې شفاخانه کې بستري، نو هغه ته په شوانه روز کې موږ 15 ګرامه پروتین خوړی شي. نو موږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپل خپل مینه خانه ته راځي او هیڅ ستونزه نه لري، ځیګر سالم ده، نو دې ته موږ باید ولې د غذا محدودیت ولګو. دوی کولای شي غوښه وخوري، دوی کولای شي لوبیا وخوري. ډیر د تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروتین باندې، ویجیټیبل پروتین وای دا خټو لریټ کیږي، خټه حمل کیږي. دا توڅه دا ده چې ان سبزیجات، میوجات او پروتین واخلي، د کیسه څنګه نشته ده.
بله او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کولای سي پلان لکه په یوه ونی مدقه کې خپل خبري راټول کړي. انسان چې په زیړی اختاوی زګاری هم مثلا زیانمنيږي، فزیکی فعالیت، ورزش، منډه یا مثلا نور لوبي چې ډېرې ثقيله نه وي کولای شي؟
ګوره د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو. باډي ریسټ معنا دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډیر ساقه کارونه دا باید ونی کی، لکه استراحت ضرورت دورته. او هپاتیک ریسک نه مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي، موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو. زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کېږي، حتما یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي، په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي. ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه ځیګر باندې ډیر بد تاثیر کوي هغه پرستامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده. دوی په دواخانو کې ماخلي، یاد نور د درد دواګانې ډیر زیات په درد استعمالېږي او خلک اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم موږ باید ځیګر ته استراحت ورکو، عوام باډي ریسټ ورکو، نو ډیر شدید فزیکی فعالیتونه، شاخه کارونه، خانه دورته.
ډیر ډیر مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدلته پای ته ورسېده. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبد الوهاب احمد زی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبد الاحد سرخرودین ډیره مننه لتا سوریدونکو نه هم مننه چې اړیکمو ونیوله او په خپلو نظرونو او پښتنو مو زموږ خبرونه لا خوله کړه له غوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتشول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې د رادیوګانو مو مخوري پراتونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هرشنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو واوري